راځو خپل غصه پیژنو چې غصه څه ده. غصه ته لکه څنګه چې مخکې هم ویل یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص د امله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې د فشار په وخت کې یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مو تر پښو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي نه، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه یعنی کېدای سي لږ ناراضه اوسو په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي بیا کېدای سي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغېز لري. مثلا د غصې د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي یا هم د وینې فشار مو لوړېږي د بدن عضلات مو سختېږي چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو ښه رواني حالت ته ورسیږو وکولای شو چې خپل ذهني فشار خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګ زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیزه ونه کړي دغه قهر یا غصه، د دې لپاره موږ باید خپل غصه یا قهر مدیریت کو. راځو دغه د غصې د قهر د مدیریت اهمیت وایو چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غصه یا قهر مدیریت کوو. اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوي. کله چې د غصې یا قهر په وخت کې یو ناسم غبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا د یو موضوع په هکله ډېر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو خپل قهر ښکاره کوو، دلته زموږ اړیکې خرابېږي یا د دوو کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وي یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکړي یا یو داسې عادي خبره دې وکړي چې مقابل لوري باندې بده ولګیږي د هغه د قهر سبب سي، نو دلته کچیر دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کوي خپل قهر ښکاره کوي، دلته کما اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي چې د هغه مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي ترڅو دغه اړیکه په ښه ډول سره پاتې سي سالمې پاتې سي. تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غصې لامل زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي، مثلا د زړه ناروغي مشتر پیدا کیږي، لوړ فشار پیدا کوي یا هم سټرس یا استراب رامنځته کیږي. که چیرې خپل غصه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کو په سم ډول سره کنټرول کو نو کله چې خپل قهر یا غصه کنټرول کو مدیریت یې کو ذهن مو آرام کیږي او موږ کولای شو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو. نو د دې لپاره چې د خپل قهر یا غصه مدیریت کو ځینې لارې چارې شته، ځینې لارې چارې موجود دي چې دغه لارې چارو په عملي کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولای شئ چې خپل قهر یا خپل غصه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ. تاسو څه ډول احساس لري هم هغه ومني او هغه وپیژنئ. د غصه مدیریت یا دغه د کنټرول د پاره لومړنی ګام هم دغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومني چې تاسو غصه یاست او د قهر یا غصه احساس چدی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک تجربه کوي. په دې خبره باندې تاسو باور ولري، مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو ناسم خبرګون ښکاره کړي. تاسو وکړئ چې وی پیژنې وی منی او ورسته د دغه غصې لاملونه تاسو پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غصه یاست، آیا هغه دلیل چې ستاسو د قهر یا د غصې سبب سوی دی په رښتیا هم یو داسې دلیل دی چې ستاسو قهر یې راپارول دی که یا ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غصه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غصې وړ خبره نه وي. نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ما د کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سره ورسوي څو ثانیې خپل سا وساتي بیا ورسته په آرامۍ سره خوشکی هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سره ورسوي ژوره سا واخلئ چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنۍ وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولرئ او خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژنئ. ځینې د میډیټیشن یا ذهني تمركز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او هڅه وکړي چې خپل ځان لپاره وخت ورکړي. تر څنګه کله چې تاسو په قهر یا په غوسه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ. خپل ځان ته وخت ورکړئ، یا څو لحظه تاسو فکر وکړئ، مثلا د هغه حالت ځان وباسئ، څو دقیقې د خپل احساس په هکله فکر وکړئ، دلیل یې پیدا کړئ. یعنی لږ دمه وکړئ، سمدستي عکس العمل تاسو مه ښکاره کوئ، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کېدای سي یو ناسم عکس العمل اوسئ چې بیا هم هغه ځینې تاوانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسو په اړیکه کې، هم ستاسو په روغتیا کې، او ستاسو په فزیکي روغتیا باندې. نو هڅه وکړئ یا کوشش وکړئ چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نه کړئ. ورپسې هم د خپلو احساساتو په هکله تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړي. په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړي چې خپل احساس څرګند کړي، او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ځوروي، تاسو آرامتیا احساس څخه اخیسته و، هغه تاسو د خبرو د خپل خبرو را شریکولو هڅه وکړي، چې په خپل خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړي چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مو ځوروي. بل لاره هم دا ده چې تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي. کله چې تاسو په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ. هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای، یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي، تاسو په هغه ځای کې وګرځئ. دا هم ستاسو فشار راکموي، یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره. ورزش وکړئ، ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي، چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. او کله چې تاسو غوسه یا تاسو د قهر تاسو ژوند ته ډیر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسو نسی کولی خپل وزن چارې سره په سم ډول سره ورسوي، او همیشه په قهر یاست، یا همیشه نارامه یاست د هغه قهر یا د هغه موضوع په هکله، تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ، او د هغو څخه ملاتړ ترلاسه کړئ. راځو د غصې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ تاسو خپل غصه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کړئ، په ښه ډول سره مو مدیریت کړئ، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څرنګه چې مخکې هم یو مثال درکې، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري، او یو کس دې د بل نفر ته یو انتقادي خبره وکړي، یا یو منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دې وکړي، مګر مقابل کس غصه راوپاروي، د هغه قهر راوپاروي، نو دلته کچیر دغه کس چې هغه غصه لري، هغه قهر په قهر کې دی، او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومدار خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو، یا داسې یو خبره کوو چې هغه دی بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي، او دلته دغه اړیکه د منځ ځي، یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي. هغه باور چې دغه اړیکه په ترڅ کې وي، دغه اړیکه په منځ کې، هغه د منځ ځي. نو کله چې تاسو خپل دغه غوسه کنټرول کړئ، او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، دلته ستاسو اړیکه د اړیکو تر هغه کوم اړیکه چې د هغه شپاته کیږي، ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، فکر مو وکړئ، ورسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کړئ، نو دلته ستاسو اړیکه شکیږي چې هم دغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه، تر څو تاسو د کورنۍ، د همکارانو، د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه شپاته سي. بل هم فشار، او ذهني فشار، یا هم د وینې فشار کنټرولوي، د هغه د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و، هغه راکمیږي، او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غصې مدیریت چې دی، هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډیر ارزښت لري. ستاسو د اړیکو په ساتل کې، ستاسو د ذهني آرامتیا په برخه کې، ستاسو د فزیکی روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي، او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو په حق خپل پوهاوی زیات کړئ، او د هغو د کنټرول لپاره تاسو موثرې او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ، یا ټول هغه لارښوونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه، تاسو هغه لارښوونې عملي کړئ، هغه لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسو وکولی سئ په ښه ډول سره خپل احساس، یا د غصې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو د لپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپل کتابچې کې د خپل احساساتو په حق لیکي. هر وخت چې تاسو په قهر سواس یا په غوسه سواس، هڅه وکړئ یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غوسه احساس درلودئ، تاسو خپل دغه احساس ولیکئ. بیا وروسته څو پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. مثلا ستاسو د غوسې یا ستاسو د قهر لامل څه شی و؟ تاسو ولې په غوسه واس؟ ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی غبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و؟ کله چې تاسو په قهر سوه، ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړئ، عکس العمل چې تاسو ښکاره کړئ، هغه څه و؟ او تاسو بیا وروسته څه ډول خپل دغه غوسه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کړئ یا مدیریت کړئ، یا خپل ځان مو آرامه کړئ؟ دغه پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ هره ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ. بیا د دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسو لیکلي وو، دغه خپل یاداشتونه تاسو ووایاست، د زده کړو دپاره هغه تحلیل کړئ چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غوسې احساس مدیریت کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي فعالیت سرته ورسوي. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لویه مهربانه را پسپېڅلې نه سلامونه ونې کې هیلې مې ومني درنه زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شر اخلاص وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرینی شی ور سره مل اوسي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د خفګان په حق لدی، د چې خفګان څه دی او تر څنګه کولای شو د خفګان څخه خلاصون پیدا کو. د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو د چې خفګان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفګان یو طبي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي، او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبيعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبيعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشتمحال خفګان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر تاوان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول، د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول، دا به زموږ سره کولای شي تر څو خفګان څخه لیرې پاتې شو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي غبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچیري دغه خفګان یا دغه احساس د لنډ وخت لپاره وي، په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نشمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده. مګر کچیري دغه خفګان اوشتمحاله وسی، مثلا د دوو درو هفتو یا د دوو هفتو پورې دا وغځيږي، تر درو هفتو پورې وغځيږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچې روز مهاله سي. مثلا کچې دا حالات یا د غبرګون د لند وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پرمړنه باندې خفګان دا یو طبيعي څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفګان، یا کله کله ځینې حساس زړه تنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړه تنګ وي، دا نارمل خفګان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نشمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر کچیرې دغه خفګان د دوو هفتو څخه اوږد سي او وغځیږي، دوام پیدا کی، یعنی لنډمهاله ونوسي، د اوږده مهال لپاره وسي، یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځیږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسو نسی کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسي، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفګان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفګان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډیره خټي پیشي، د یو چا د لاس ور کول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالی ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفګان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغیو لامل انسان ته د خفګان احساس پیدا کوي، او دا خفګان نارمل بدلول یي مس په د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی د یو د ژوند د یو بدلون لعمل د خفقان نه دی پیدا سوی بلکې ځنی هغه ناروغي چې تاسو په وجود کې دی مثلا د وینې کمواله کې دایسي په تاسو کې د خفقان لامل وګرځي هورمونی ځنی ستونزې چې هورمونونه مبدلیږي یا هم هغه ستونزې سره مخامخ کیږي نو دا هم د خفقان د پیدا کېدو یو عامل دی کله کله کچيري یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواره کو مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو یوازیتوب غواره وګڼو د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کو د خلکو څخه ځان لري وساتو د خلکو سره په اړیکه کې ونو څه خبرې اترې د غو سره زیاتونه کو د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کو نو دلته د خفقان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفقان احساس زیاتیږي تر څنګ بل لامل هم ناخوش پیښې دي مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو یعنی نه سو کولای چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کو مثلا ځینې طبیعي پیښې ځینې تصادفات د هغه څه دي چې ناخوش پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو نو زموږ په وجود کې د خفقان احساس رامنځته کوي دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفقان احساس رامنځته کړي د خفقان نشي نشانې تر ځینې یعنی هغه کس چې کوم هغه کس چې خفاوي د هغه په وجود کې به کم نشي نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفقان سره مخامخ دی یا پوسو چې موږ د خفقان سره مخامخ یو د خفقان احساس په دلچسپي کې په تمایل کې کمښت راولي مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ او یو وخت ستا لپاره په زړه پورې و تاسو هغه خوشول مګر اوس تاسو هغه څه نه خوشوي یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسو علاقه نه لري هیڅ کوم څه ستاسو لپاره دلچسپ نه یا هم کېدای شي چې تاسو په وجود کې انرژي د کار کولو ورته ډیره کم وي تاسو به انرژي اس نسی کولای چې کار وکړي د سختي او د ستړیا احساس کوي که څه هم تاسو هیڅ کار نه وکړي پر ځان باندې باور نه لري د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډیره کم وي تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري ځان ملامت ګڼي یا هم کله کله د ګناه احساس کوي ځینې وختونه د مرګ او د ځنبوجینې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې مثلا نس کولای پر یو څه باندې دی تمرکز ولري ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري یا هم برعکس زیات تحمل لري مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسی زغملای نسی تحمل کولای یا هم تر حد زیات تحمل لري یا کېدای شي چې لږ خوب وکي یا هم کېدای شي چې ډیر زیات خوب وکي یعنی د خوب اندازې هم نارمل نه وي یا به خوب وي یا هم تر حد زیات خوب کوي یا تر حد زیات وزن یې ډیری یا هم تر حد زیات وزن یې کمی یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي یا تر حد ډیر کم اشتها لري نو دا ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي او د سنور ډیری شنو شانېسته چې دا ستاسو په بدن کې د ډیر ژور خفقان د شتون خبرداري ورکوي موږ ویل چې چیرې خفقان لنډمهاله وي مثلا یو قسم د لاس ور کړی وي مالی ستونزې لري یا ځینې نور مشکلات لري کچیرې دا لنډمهاله وسی نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده مګر کچیرې تاسو دغه نشینو شانې په ځان کې ویني او دا د دوه هفتو لپاره د همداسې دوام ولري مثلا د دوه هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي یا هم انرژي د دوه هفتو لپاره نه لري ډیر سخت ستړیا پر ځان باندې باور نه لري یا به خوب یا ستر حد زیات خوب کوي یا اشتها نه لري به ثباتی مې په وجود کې وي یا هم ځین نور شاند دغه دوه هفته لپاره کې چیرې دوام کوي تاسو باید په دې باندې پوسی چې ستاسو په بدن کې ډیر ژور خفقان رامنځته شوی دی او تاسو ډیر ژور خفقان سره مخامخ یاست راځو د خفقان د ختمولو لارې چارې ته کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفای یاست او د خفقان سره مخ یاست نو ځینې لارې چارې ست چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفقان څخه خلاصون پیدا کړئ تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ خپل احساسات وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو خفای یاست دا بیا سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ د ځان سره کوشش وکړئ صادقه واسي په دې باندې تاسې هڅه وکړي چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړي او لامل یې پیدا کړي. په آرام ذهن سره تاسې فکر وکړي چې تاسې د دغه خفګان لامل څه دی، تاسې ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسې هڅه وکړي چې یاداشت واخلي یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړي، ورسته بیا د خپل هڅه وکړي چې خپل فکر ته بدلون ورکړي. مثلا تاسې کوشش وکړي چې مثبت فکر وکړي، یا تاسې کوشش وکړي هغه شان په حق له تاسې فکر وکړي چې هغه تاسې په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسې لري هغه د هغه څخه مننه وکړي چې د خپل تاسې په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي، او هر ورځ تاسې کوشش وکړي چې درې مثبتې شیبې ولیکي چې هغه تاسې په ورځ کې چې هغه تاسې ورځ درشه کړي ده. یعنی هر ورځ تاسې کوشش وکړي چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړي چې د هغه لامل تاسې دغه ورځ ښه تیر شوی ده. او د دې تر څنګ تاسې همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکښته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسې کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا ځغستل یا هم ګرځېدل یا هم د یوګا فعالیتونه تاسې سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسې د ذهن او تاسې د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسې ته تاسې په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسې ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې تر څنګ تاسې کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسې ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلي چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسې کېدای شي یو شی احساس درکړي، او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړي چې تاسې یو څوک ولري چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسې ته یو ډول مثبت او ښه احساس درکوي، او تاسې د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوي فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسې لپاره نوي تجربې وسی، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړي چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا جوار تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي، د خپل تاسې ذهن ته آرامتیا درکوي، تاسې یو ډول خوشي درکوي، او تاسې خفګان راکموي. یا هم تاسې په طبیعت کې وخت تیر کی، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځي، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځي، د ګلانو د درختو د اوبو سره ډیر وخت تیر کی، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي، او تاسې د خفګان، تاسې د ذهني فشار کچره کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې شته تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسې متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسې خوب وکړئ. د دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسې دغه خوب در بی نظم کړئ. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډیر بې وسه احساسو، ډیر کمزوري احساسو، نو تاسې د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري، او تاسو کولای شئ چې د دغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر دغه مسولیت ته واوړي، او پر تاسو باندې فشار راکم شي، او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو کچېری دغه لارې چارې تاسې سرته ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسې د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسې باید د دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسې د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ، او کوشش وکړئ چې دغه خفګان کچېری اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسې درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسې خپل ذهني روغتیا ته ورسیږئ، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. راځي مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډیر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لیرې کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي، او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه څېړي چې دی ولې ناکامه سوی دی، یا د ده ناکامه کېدو لامل څه و، بیا د هغه په هکله مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به په آینده کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی سي. نو دی په کار کولو باندې پیلوي، مسؤلیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره دی خوشحاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چلی.
شکاری چتور جامے باغوں نے اور میں پزڑ گی بلکہ